ناممکن می شود.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار پرون چهار شنبه د خپلو ارزونو وروستای راپور خپور کړ او ویل چې دا لړۍ نوره پای ته رسوي. راپور کې راغلی چې امریکا افغانستان کې د خپل شل کلن حضور پر مهال 1.4 میلیارد ډالر پر بیارغونه او 3 میلیارد ډالر پر جګړې او امنیتي برخه لګولي. سیګار په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د امریکا د دغو مرستو په تړاو نږدې 900 ارزونې پلټنې او څېړنې ترسره کړي. سیګار ویلي امریکا د یو ډیموکراتیک او باثبات افغانستان لپاره دومره لګښتونه کړي خو په وینا یې مدیریت ناسم و او دا لګښتونه له ضایعاتو او فساد سره مل وو. دوی ویلي چې د خپلو پلټنو پایله کې توانیدلي چې د امریکا په مرستو کې څه باندې 2.5 میلیارد ډالر سپما وکړي او د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت مشکوک لګښتونه په ګوته کړي. د سیګار په وینا امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې هم په افغانستان کې بشري برخه کې 3.5 میلیارد ډالر لګولي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال په لومړیو کې افغانستان سره مرستې بندې کړې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له خوا په کابل کې د قطر د نوي معرفي شوي سفیر مردوف علي القاشوتي باورلیک ومنل شو. د قطر د بهرنیو چارو وزارت دا خبره پرون چهار شنبه په یو خبر پاڼه کې کړې. قطر په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په سیاسي چارو کې مهم رول لوبولی دی. دوی تازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړ او د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه هم 2020 کال کې دوحه کې لاسلیک شوې وه. د افغانستان کورنیو رسنیو هم کابل کې د قطر د نوي سفیر د باورلیک منلو مراسم راپور کړي. د دغو راپورونو له مخې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند ویلي چې د قطر د نوي سفیر لګمارلو سره به د افغانستان او قطر د سیاسي اړیکو نوی څپرکی پرانستل شي. په غزه کې پرون چهارشنبه لږ تر لږه 15 فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې وژل شول. د جرمني خبري اجانس لیکلي چې په خان یونس سیمه کې د بې ځایه شوو پر یو کمپ هم برید شوی. د اسرائیل پوځ ویلي برید کې یې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي یو غړی په نښه کړی دی. دوی ویلي د حماس دغه غړي وړاندې پر اسرائیلي سرتیرو بریدونه کړي او د غزې له نازک اوربند سرغړونه کړې ده. په غزه کې اوربند د تیرې اکتوبر میاشتې په 10 نافذ شو، خو دا څو یم ځل دی چې له اوربند سرغړونه کیږي او د سرغړونو په ترڅ کې پر فلسطینیانو سربیره یو شمېر اسرائیلي عسکر هم وژل شوي دي. او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ځانګړي استاز سټیف ویټکاف او د هغه زوم جارد کوشنر نن پنځشنبه په فلوریدا کې د اوکراین لستر مرکچی رستم عمروف سره وویني. دا خبره یو امریکایي چارواکي د نوم نه خودو په شرط فرانس پریس اجانس ته کړې. د امریکا د ولسمشر دغه ځانګړي استازي تازه له مسکو متحده ایالاتو ته ستانه شوي دي. دوی مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اوږدې خبرې وکړې خو کومې پایلې ته ونه رسیدي. د پوتین د بهرنیو اړیکو سلاکار یوری اوشاکوف تر دې لیدو کتو وروسته ویلي سوله تر اوسه نږدې شوې نه ده، خو په خبره یې ډیره لرې هم نه ده. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي افغان معلولانې له رنځ او کړاوه ډک ژوند ګالي. جګړه کې یو معلوله شوې افغانه مو پوښتلې.
د جمهوری دورې په جریان کې مو شاوخوا 6000 افغانۍ ترلاسه کولې. دغه وخت چې امارت راغی موږ 15000 افغانۍ ترلاسه کړو.
د ژمي په نږدې کېدو د کابلیانو شکایتونه.
د کابل هوا په دې وروستیو کې ډېره خرابه شوې ده. بیخي څوک بیرون نشي وتلی. که بیرون ووځي مریضي کې د مونږ کور کې ټول مریضان دي.
پکتیا کې لسګونه پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې.
دغه پروژې د 280 میلیونه افغانیو په لګښت باندې 178 پروژې تطبیق شوې دي. په 155 کلو کې
او هنګری د اروپای پارلمان هغه پریکړه ننګولې چې ویلي دي دا ټولنه باید د روسیې د تیلو پیر یو مخ بند کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. راځو د خبرونې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه یو ان وومن وای په افغانستان کې معلولې ښځې او نجونې له سخت او پیر او د ژوند لپاره د اړینو اسانتیاو له نشتوالي سره مخامخې دي. دغه ادارې د راپور له مخې نږدې د هرو شپږو افغان ښځو څخه یوه یې له شدید معلولیته کړیږي. په افغانستان کې یو شمیر معلولیت لرونکي ښځې هم وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخامخې دي. د بشري حقونو فعالان بیا وایي د طالبانو حکومت اوس مکلف دی چې د دغو معلولانو ژوند ته پام وکړي او خدمتونه ورته چمتو کړي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي افغان معلولیت لرونکي ښځې او نجونې د توپیر له سختو ډولونو او باعزته ژوند لپاره د اړینو خدمتونو له لویو خنډونو سره مخ دي. دغه ادارې د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په درېیمه نیټه د معلولیت لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د شپاړس ورځني کمپاین په دوام په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو د معلولیت کچه د نارینه په پرتله 40% لوړه اټکل شوې او له نږدې هرو شپږو ښځو یوه له شدید معلولیت سره مخ ده. د راپور له مخې هغو لاملونو چې د افغان معلولو ښځو شمیر لوړ کړی، روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو د ترلاسه کولو په وړاندې د خنډونو زیاتوالی، د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د خطر ډیروالی او هغه ژور رواني زیانونه چې د ښځو پر حقونو د سختو محدودیتونو له امله رامنځته شوي دي. راپور زیاتوي ډیری معلولیت لرونکي ښځې او نجونې آن د مرستو د ویش مرکزونو ته د رسیدو توان هم نه لري. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه د ملاتړو خدمتونو په پراخې پانګونې د بشري مرستو په سکتور کې د ښځینه کارکوونکو پر زیاتولو او په ښه ډول د معلولیت لرونکو ښځو او نجونو د اړتیاوې پوره کولو په موخه د مرستندوی ادارو د ظرفیت پر پیاوړتیا ټینګار کړی. په ورته وخت کې یو شمېر معلولې ښځې وایي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره ژوند سخت شوی دی. یوه له دوی چې وایي نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دیرش کاله پخوا یې د جګړې له امله یوه پښه پرې شوې ده.
د جمهوری دورې په جریان کې مو شاوخوا 6000 افغانۍ ترلاسه کولې. دغه وخت چې امارت راغی موږ 15000 افغانۍ ترلاسه کوو چې په تیرو دوو کلونو کې نیمه یې راټیټې شوې دي. زه پیسو ته سخت اړتیا لرم. زه د ژوند له سختو شرایطو سره مخ یم. له خپلې کونډې مور سره ژوند کوم. په کورنۍ کې ډوډۍ ګټونکی نه لرم.
ابتکار راهیاب غیر انتفاعي موسسه چې د معلولینو د پیاوړي کولو په برخه کې فعالیت کوي وایي د دوی موندنې ښایي چې ښځې او نجونې په ځانګړي ډول ذهني معلولیت یا هغوی چې رواني او ټولنیزې ستونزې لري له بېلابېلو اړخونو له پامه غورځول کېږي او کافي ملاتړ نه ترلاسه کوي. دغه موسسې په خپل تازه راپور کې چې د 2022 څخه تر 2025 پورې د معلولیت لرونکو کسانو د بشري حقونو وضعیت، روغتیا، تعلیم، کار او عدالت ته لاسرسی څېړلې لیکلي چې ډېری معلولې ښځې له بېوزلۍ، کورني تاوتریخوالي او ټولنیزې انزوا سره لاس او ګرېوان دي. په دې 24 مخیز راپور کې چې یوه نسخه یې ازادي راډیو سره شریکه شوې، ویل شوي چې جوړښتي، ټولنیز او سیاسي خنډونه چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته نور هم سخت شوي، د دغو معلولینو محرومیت زیات کړي. راپور ټینګار کوي چې د ملاتړ میکانیزمونو پیاوړتیا، روغتیا، تعلیم او کار ته د لاسرسي پراخول او د تبعیض ډولونو سره مبارزه بیړني اقدامات غواړي. د بشري حقونو فعال او د دې موسسې بنسټ ایښودونکي بنفشه یعقوبی وایي د طالبانو حکومت مکلف دی چې دغو معلولینو ته لازم خدمتونه برابر کړي.
دا خلک باید کار کولو اجازه ولري. د دوی د وضعیت د ښه کولو لپاره بودجه ولري او په مختلفو اقتصادي او ټولنیزو سکتورونو کې د دوی د فعال ګډون لپاره اساس چمتو کړي. که څه هم واکمن سیستم منل شوی او مشروع نه دی، ځکه چې افغانستان د معلولیت لرونکو اشخاصو د حقونو په کنوانسیون کې شامل شوی، په دې هیواد کې هر واکمن سیستم دنده لري چې د کنوانسیون سره سم عمل وکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازو ولې یوناما ویلي چې نږدې 1.5 میلیون افغانان له شدید معلولیت سره ژوند کوي چې ډېری د څو لسیزو جګړو پایله ده. یوناما د معلولینو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې ماشومان د دې وضعیت تر ټولو دروند بار وړي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این ایف پی ای هم په خپل راپور کې ویلي چې په لرو پرتو ولایتونو کې د ماینونو او ناچاو د توکو د قربانیانو کورنیو او معلولیت لرونکو کسانو ژوند دوه چنده سخت دی او باید ملاتړ یې وشي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ د ډسمبر په درېمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په ټول افغانستان کې 1,03,092 معلولین ثبت شوي چې هغوی ته هره میاشت د بانکي سیستم له لارې نقدي مرستې ورکول کیږي او د خوراکي توکو مرسته هم ورسره کیږي. مخکې له دې یو شمېر معلولینو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له ډېرو ستونزو سره مخ دي او له اقتصادي وړتیا، زده کړو، کاري فرصتونو او مناسب ټولنیز ملاتړ څخه بې برخې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
یو شمیر کابل خاریان وایي د ژمي له رانږدې کېدو سره هوا ککړه شوې چې له امله یې خلک ناروغان شوي. د ځینو روغتونونو مسؤلان او ډاکټران هم دا خبره تاییدوي. کابل ښاروالۍ یې لامل د کورونو بخاري یادوي او له خلکو غواړي چې د وضعیت د کنټرول لپاره د هوا ککړونکي سونګ توکي ونه کاروي. تفصیل په دې راپور کې.
د ژمي په رانږدې کېدو د کابل هوا بیا ککړه شوې. کابل خاریان شکایت کوي وایي له دې امله ناروغۍ هم ډېرې شوې دي. د کابل ښار د پکتیا کوټ اوسیدونکي بسیمې چهارشنبه د دسمبر په درېمه ازادي راډیو ته وویل
د کابل هوا په دې وروستیو کې ډېره خرابه شوې ده. بېخي څوک بیرون نشي وتلی. که بیرون ووځي مریضېږي. د مونږ کور کې ټول مریضان دي پراته دي.
د کابل ښار د خوشحال مینې یا کوټې سنګي اوسیدونکي فاطمه هم ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
زموږ پر رسېدو سره هوا ډېره خرابه شوې ده، ډېره ککړه شوې ده. خلک غریب دي، بل څه د سون لپاره نه لري. زیات زغال سنگ کاری سیغه خطر باندې هوا بیخي دومره ککړه ده چې حتی ډېر ناروغي هم رامنځته کړي دي.
د ځینو روغتونونو مسؤلین هم دا خبره تاییدوي چې د هوا د ککړتیا له امله ناروغۍ په خلکو کې ډېرې شوې دي. کابل کې د یکتا په نوم د یو خصوصي روغتون د بیړنۍ خونې مسؤل محمد اشرف سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې ډېری خلکو ته د هوا د ککړتیا له امله تنفسي ناروغۍ پیدا شوې دي. د اندېښنه وښوده چې دا شمېر ورځ بلې ته ډېریږي.
کوم کسان چې اوس موږ په بیړنۍ خونه کې لرو او د هوا د ککړتیا له امله ناروغان دي، شمېر یې ډېر دی او د ورځ په ورځ زیاتېږي.
حتی موږ کړه چې په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اړیکو او عامه پوهاوي برخې مشر محب الله فضلي وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ بیا وایي دوی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د جوړې کړې طرحې پر بنسټ د هوا د ککړتیا د راکمولو په برخه کې خپل مسؤلیتونه لري، چې پکې د سړکونو پخول، د لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو له فلټرونو او دغه شان حمامونو څارنه شامله ده. د دغه ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي چهارشنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا مال د کابل ښار د هوا ککړتیا کورونو کې د بخاریو کېښودو له امله ده، چې خلک یې باید په راکمولو کې هم
خبرې کوو. د قوس میاشتې له 15 مخکې ډیری مرکز ګرمي غیر فعال دي او کومه د هوا ککړتیا چې کابل کې ده د هغو کورونو له امله ده چې یو یا دوه د بخارۍ نلونه لري، چې په دې برخه کې د خلکو همکاري غواړو چې د امکان تر بریده یې راکمې کړي. خو د حمامونو او لوړ پوړو ودانیو په اړه کابل ښاروالۍ د اصولو له مخې خپل قانوني اجراءات کوي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هبیتات خبرداری ورکړی و چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دې ادارې د اکتوبر په 22 پر خپل ایکس پاڼه ویلي و چې د موټرو او کارخانو لوګیو او د سکرو او پلاستیک د سوځولو له امله ژمي کې لوګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پېښ کړی دی. عام خلک وایي چې ډېری کورنۍ اړ دي چې د اقتصادي ستونزو له امله له پلاستیک، رابر، تایرونو او لوګیو تولیدونکي سون توکو کار واخلي، چې دا د هوا ککړتیا او ناروغۍ څو چنده زیاتوي. مخکې ویل شوي و چې د حمامونو او لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو د ګرمولو لپاره هم ډېری همده او بې کیفیته سون توکي سوځول کېږي، چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي د دوی ټیمونه ګزمې کوي او په دې برخه جدي څار لري.
د ژمی لر اتاک سره نه وځي دا چې د پلازمینې هوا ککړه شوی، بلکې هغه زلزله ځپلی چې د افغانستان په ختیځ کې شاوخوا درې میاشتې مخکې زلزلې وځپل تر خیمو لاندې ژوند کوي او ملګرو ملتونو په وار وار د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې. همدې سازمان یو ځل بیا د زلزله ځپلو وضعیت ته کتنه کړې او ویلي دي چې د دوی وضعیت د اندېښنې وړ دی، باید مرستې ورسره وشي. دا چې د ملګرو ملتونو اندېښنې څه دي او زلزله ځپلي څه وایي، تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکي مرګونی زلزلې له څه د پاسه درې میاشتې تیریږي، خو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این ای پی ای خبرداری ورکوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې ښځې او نجونې لا هم له زیاتېدونکي خطرونو سره مخ دي. دغه سازمان پرون سه شنبه د ډسمبر دویمه په یو راپور کې ویلي چې د بې ځایه کېدو اغیزو، سخت ژمي او له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو ډلې راستنېدنې، اړینو روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او نجونو لاسرسی محدود او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي خطر زیات کړی دی. په راپور کې راغلی چې په زلزله ځپلو ولایتونو کې د 3300 امیندواره میرمنې دوامدار پاملرنې ته اړتیا لري. داسې مهال چې د راپور په ټکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرښې په اوږدو کې د مخابراتي ستونزو او زیاتېدونکې بې ثباتۍ د مرستې رسولو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. یو این ای پی ای ویلي چې تر دې دمه یې د اړتیا وړ 5 میلیونه ډالر بودیجې څخه یوازې 2 میلیونه ډالر ترلاسه کړي، خو په سیمه کې ډېرو مرستو ته بیړنۍ اړتیا موجوده ده چې ټولو زیانمنونکو میرمنو او نجونو ته اړین خدمات چمتو شي. په ورته وخت کې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو شمېر ښځې وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او له جدي ستونزو سره مخ دي. 30 کلنه حکیمه چې د 4 ماشومانو مور ده او د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تر یوې خیمې لاندې ژوند کوي، د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر 3 ازادي راډیو ته وویل یو بل میرمن هم د همدی سیمې ده او نه غختل پر راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې له زلزلې 4 ورځې وړاندې نوی ماشوم پیدا شوی و.
په خیمه کې ژوند کول یوې ښځې ته ډېر سخته ده، ضرورت لري یو چیرې پناه ځای ته، یو سم کور ته سرپناه ته ضرورت لري. نو دلته خو په میدان یو مونږ وي، الله خپل سر زمین زلو ته لا دی او بل کور ته ځو، نو تر څو به داسې اوسېږي په سختۍ سره خواړه پیدا کوم. تر دې حده پورې زیاتېږي ماشوم ته مې شیدې نسم کار کولی.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د روان کال د اګست په 1 دېرشمه مرګونی ویجاړونکي زلزلې له 2200 ډېر کسان مړه او نږدې 4000 نور ټپیان کړل. دغه راز په دې زلزله کې 2000 کورونه هم ویجاړ شول. یو این ای پی ای د زلزلې له قربانیانو سره د مرستې د دوام په اړتیا ټینګار کړی. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا اټکل کړی چې په 2026 کال کې به شاوخوا 21.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوسو 50% جوړوي بشری مرستو ته اړتیا ولري. د ادارې د ډسمبر په 2 په یو راپور کې د خوړو د نامنۍ په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې احتمال لري چې راتلونکي کال 1.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. اوچا ویلي له دې ډلې څخه به 15.2 میلیونه په بیړني حالت کې وي. داسې مهال چې د یادې ادارې په خبره دا شمېر د تیر کال په پرتله 2 چنده دی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د نورو هیوادونو په پرتله په لوړه کچه کې پاتې. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو خراب بشري وضعیت، د خوړو نامنی، د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوی وچکالي، د کډوالو په لویه کچه راستنېدنه، زلزلې، سیلابونه او بیلابیلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هیواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته به وروسته بیرته راستانه شو. اوس ورځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته. هغه دا چې د هنګري حکومت اعلان کړی چې د روسیې د طبیعي ګازو د وارداتو د تدریجي کمولو په اړه به د اروپای ټولنې یا د اروپای پارلمان پریکړه په محکمه کې وننګوي. د اروپای ټولنې د پارلمان غړو پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې د 2020 کال تر منی پورې به د روسیې د ګازو واردات په بشپړ ډول بند کړي. د اروپای ټولنې د انرژي د برخې کمشنر دن یورګنسن په اکسپانه کې لیکلي دي چې اروپا به د تل لپاره د روسیې د ګازو بهیر ودروي. اروپای ټولنه په دې باور ده چې د روسیې د خپلو ګازو او تیلو په بشپړه په پیسو جګړه تودا ساتلې ده. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا وندرلین د دسمبر په دریمه په یو بیان کې وویل چې اروپای ټولنه د روسیې د فوسیلي سونګ توکو په تدریجي ډول بندولو سره نوی پړاو پیلوي. اورزلا وندرلین زیاته کړې چې د روسیې د ناماجه ارغل په پیل کې اروپای ټولنې روسیې ته د فوسیلي سونګ توکو لپاره په میاشت کې 12 میلیارد یورو یا 14 میلیارد ډالر ورکول، خو اوس د اندازه په میاشت کې 1.5 میلیارد یورو ته راټیټه شوې. تر پرونی پریکړې وروسته د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیجارت وویل چې د هنګری لپاره ناممکن ده چې د بروکسل دا حکم ومني او پلی کړي. سیجارت په ټویټر کې په یو پوسټ کې زیاته کړه، هر څومره ژر چې دا پلان په رسمي ډول تصویب شي، هنګری به سملاسي دا د اروپای ټولنې په محکمه کې وننګوي. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان چې ډیری وخت په اروپا نیوکه کوي وویل چې روسیې انرژي د هنګری لپاره حیاتي ده. سلواکیا چې د روسیې د سرچینو د پرې کولو اغیزو په اړه یې هم شکایت کړی، ویلي دي چې د نویو اقداماتو په وړاندې به د غبرګون په اړه فکر وکړي. اوریدونکو، په دې ټولګه کې به درته ووایو چې په پکتیا کې 1.8 پروژې ګټه اخیستنې ته وړاندې شوي، خو اوس راځو دې ته چې متحدو ایالاتونو د افغانستان په ګډون د 1900 غیر اروپایي هیوادونو د وګړو لپاره د گرین کارت او تابعیت په ګډون د کډوالۍ ټول غوښتنلیکونه په بشپړ ډول درولي. د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو د ادارې د رسمي یادښت پر اساس په دې بندیزونو کې د افغانستان نوم هم شامل دی. تفصیل په دې راپور کې.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې متحده ایالاتو ته د کډوالۍ په برخه کې د نویو محدودیتونو په دوام تازه د 19 غیر اروپایي هیوادونو د وګړو لپاره د گرین کارت او تابعیت په ګډون د کډوالۍ ټول غوښتنلیکونه په بشپړ ډول ودرول. افغانستان هم د دې هیوادونو په ډله کې دی. په دې اړه د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو د ادارې د رسمي یادښت له مخې چې د سه شنبې په ورځ د ډسمبر په دویمه خپور کړی، ویل شوي چې په دغه بندیز کې دغه هیوادونو د وګړو لخوا ثبت شوي ټولې قضیې شامل دي چې د امریکا حکومت پرې په جون میاشت کې دغه هیواد ته د سفر بندیز لګولی و. په دغه بندیز کې افغانستان، برما، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی گینا، ارتیرا، هایتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. دا هغه هیوادونه دي چې له استثنا پرته د کډوالۍ تر ټولو سختو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د 19 هیوادونو په دې لیست کې بیا بروندی، کیوبا، لاوس، سیرالون، توګو، ترکمنستان او وینزویلا هم شامل دي. دا بیا هغه هیوادونه دي چې د کډوالۍ له جزوي محدودیتونو سره مخ شوي. د کډوالۍ په برخه کې د ټرمپ د ادارې نوی پالیسي په هغه غوښتنلیکونو بندیز لګوي چې اوس مهال په پروسس کې دي. د غراز دا پالیسي امر کوي چې د یادو هیوادونو د وګړو د کډوالۍ قضیه بیا لڅره وسیړي، آن هغه هم چې له پروسې تیر شوی وي. د کډوالۍ په برخو کې نویو بدلونونو په امریکا کې میشت افغان کډوال اغیزمن کړي. د امریکا په کالیفورنیا کې میشت یو افغان د نوم د نخ پرېدو او د موضوع د حساسیت له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تازه یې گرین کارت ته اپلای کړی و، خو نوي بدلونونه به د دوی د ژوند ټولې چارې سخت اغیزمنې کړي.
اسلام می اپروف شو اوس گرین کارت ته منتظر یم. گرین کارت ته مې اپلای کړی ده. دی اوس وی چیرې ما څومره گرین کارتونه چې دی دا پروسس دی ودرولو و چې مونږ به د سر نه انټرویو نه اخلو، مونږ د سر نه معلومات کوو. مونږ ته یو غټه ضربه ده، مونږ سره یو غټ ظلم دی. څومره کومک چې مونږ سره د امریکې دولت کو افغانانو سره ټول په ټپو باندې ودرېدو، اوس مونږ سره دی کومک نه کوي. دوی مونږ ته داسې په داسې نظر باندې ګورو چې یاره مونږ ټول قاتلین یو.
دی وایي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره نږدې 15 کاله کار کړی، خو اوس مهال د یو افغان د جرم له امله ټول کډوال له ستونزو سره مخ کول اصولي لاره نه ده. خو د امریکا حکومت د دې اقداماتو دلیل د ملي او عامه ذهنیت خوندیتوب یاد کړی. دا بندیزونه په واشنگتن ډی سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد په دوو غړو د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان وګړي له حملې وروسته لګول کیږي. لکنوال د 13 نومبر میاشتې په 26مه د امریکا د ملي ګارد دوه غړي په ډزو وویشتل چې یو یې وروسته د سختو ټپونو له امله په روغتون کې مړه شوه او بل لا هم بستري دی. خو د سې شنبې په ورځ تورن رحمان الله لکنوال چې د برید پر مهال د پولیسو په ډزو ټپي شوی او اوس مهال په روغتون کې بستر دی، د ویډیو له لارې محکمې ته په خپل جرم له اعتراف کولو ډډه وکړه. د راپورونو له مخې عمومي څارنوالې پام باندې د هغه لپاره د اعدام د سزا غوښتنه کړې. امریکایي چارواکو ویلي چې لکنډوال په افغانستان کې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ملاتړي هغه ځواک غړی و چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړله. دغه پیښې په امریکا کې پراخ غبرګونونه راپارولي. د نومبر په 28مه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د درېمې نړۍ له ټولو هیوادونو به متحده ایالاتو ته کډوالي دایمي بند کړي. دغه راز د ډسمبر په لومړۍ نیټه سپینې ماڼۍ ویلي چې د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیږدول شویو افغانانو بیا څېړنه کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندی کارلوین لوید په یو خبري کانفرانس کې ویلي چې د بایډن د حکومت پر مهال لږ تر لږه 100,000 افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شوي او اوس د امریکا امنیت ګواښي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میدان او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
اوریدونکو آزادی رادیو اوس په ویپانه کې څلورمیش ساعت خبرونه لري. د ویپانه آدرس دی آزادی رادیو ټکی کام کچیرته انټرنیټ لري. زمونږ ټولنیزې پاڼې له هغې ډېرې فیسبوک هم در سره خوښ کړئ. میلیونونه مینوال لري. تاسو هم مینوال شئ. د خبری مجلې روسای راپور اخلو. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په 155 کلیو کې وړمه ورځ د رغنیزو چارو 138 پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دغو پروژو کې کلیوالي سړکونه، استنادي دیوالونه، پلونه، پلچکونه او د اوبو حوضونه شامل دي. دا چې خلک یې په اړه څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پکتیا کې د یونپس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر په مالي ملاتړ د دې ولایت اړوند په زرمت ولسوالۍ کې 138 بیلابیلې پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو پروژو کې پلونه، واړه پلچکونه، کانکریټي سړکونه، د اوبو حوضونه، استنادي دیوالونه او نور تاسیسات پکې دي. د پکتیا د کلو پراختیا رئیس مولوي خان محمد احمد مشال رادیو ته وویل
دغه پروژې د 280 میلیون افغانیو په لګښت باندې 138 پروژې تطبیق شوي دي. په 155 کلو کې په معیاري شکل باندې په شفافه طریقه باندې دغه پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې کې په زرهاو کسانو مستقیمه ګټه ترې اخلي او په زرهاو کسان غیر مستقیمه ګټه ترې اخلي.
د زرمت اوسیدونکي بیا وایي د تیرو لسیزو په جګړو کې یا د سیمې ته په ټولو برخو کې ډېر زیانونه رسېدلي او د خلکو اړتیاوې ډېرې دي، خو اوسنیو پروژو هم دوی لپاره څه ناڅه اسانتیاوې رامنځته کړې. د زرمت ولسوالۍ یو اوسیدونکي نورالدین صاحبزاد وویل
اگر چې دا د کفا پر نه ده اکتفا نه کوي، نور هم ډیر ضرورتونه دي. خو بیا هم په هر صورت مثال دغه یو سرک وایي چې دغه سرک چې د ټول زرمت د سهاکو، د منځو، اوریاخیلو او حتی د ټول زرمت مرور عبور د خلکو په باندې کېږي، سهولتونه مهیا کېږي. مریضان تر شپخانې پورې په سهولت باندې په ډېر ظرف کم وخت کې رسوي. میوجات، سبزیجات تر مارکیټ او تر بازار په ډیر کم وخت کې رسولای سي. له سفر څخه تر خپل کورونو پورې په کم وخت کې رسیدلای سي.
د زرمت قومي مخاور زیاتوي د دوی اړتیاوې او ستونزې پخوانی دي، خو پخوا به کله نامنې په دې ځای کې د بیا رغونې مخنیوه او کله به د اړوندو ادارو لخوا دې ځای ته پام نه کیده. یو تنځای قومي مخاور حاجی محمد ویل
او څل ویشکاله وته یا اتسل ویشکاله مخکې سمره دي پلو او دې سره کوشش شروع کړی ده. دا اوس 15 میاشتې په دې باندې وتوانېدو د ځینو با احساسه مسؤلینو لخوا او د ځینو با احساسه مشرانو لخوا او هلو ځلو لخوا موږ ته دغه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. نو اوس به د ننه وروسته افتتاح کېږي او د موږ ګڼ شمېر سهولتونه ورسره رامنځته کېږي، هم د نارینهو دپاره، هم د زنانهو دپاره، هم د سپینګیرو دپاره، هم د ځوانانو دپاره او خلکو هم دغه د قوم خلکو دومره قرباني ورکړه. دا سرک مخکې 4 متره او اوس 9 متره پلنوالی لري.
یاد دیوی په وروستیو 2 کلونو کې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د اړوندو نړیوالو بنسټونو لخوا په یوه یوه ولسوالۍ کې د خلکو د اړتیا وړ پر لسګونو پروژو کار کیږي.
اساسي او بشري حقوق. قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې له بي وازلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بي وازلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بي وازلو غریبانو شمیر
بهرنی کمکونه ډیر کم دی. بهرنی ټولنه عموما افغانستان هیر کړی. دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډیره زیاته لوړه شوې او د ټولنه اساسي خبر دغه ده چې موږ تاسو مسلمان ټولنه یو او الله جل جلاله چې موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي حق ورته ورکړي او ورته ورته کړي. نه، دا باید ورنه واخیستل شي. د غنی نه د شتمن انسان نه که چېرته د فقیر حق ورته نه ورکوي نو دا د اسلامي حکومت د یوه ذمهواري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته یې ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هېر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړۍ را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم. تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوی درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، دا په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سورة البقره یو سل اووه اویا نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل ما لا على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغوی سوال کوي څه نه لري او ډېر زیات فقیران دي چې هغوی سوال نه کوي او عام خلک هغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي، دا بډا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعریفهم بسمائهم لا يسألون الناس الحافا. د خلکو نه په ډېر الحاح او په اصرار باندې غوښتنه نه کوي، ځکه چې هغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی، شرمېږي. خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډېر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همکاري به ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ورباندې ووهل، به وروسته فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت خط کې د مال چرک دی. که چېرته بډا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیره دی.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک ورسره کوي، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کارېږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شیونه غواړي. زه خپله د یو انساني ټولنې مشرک هم، موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې هم په هیواد کې نو برخي موږ کېښودې، د خپلو ملګرو ته ما ورته وویل چې دا برخو عکسونه واخلې، همدغه غذایي مواد و غواړو، وریجې، دا نور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلئ. او هغه کوم ډونر چې و، هغه ډونر ما پېژندلو تقریبا ښه، داسې یو مسلمان شخصیت دی. ما ورته مزه ورته نات ورته ورکم، نو ما ته خپل ځوانان زموږ کوم مواسق چې ملګری دغه وي چې تاسو یقین وکړو چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړوکی دی، دا څه خپل کی چې چرته د لوی شي نو دای قانونا دای کولای شي دای عارض شي او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونته ده چې د وړوکی ماشوم و یتیم و فقیر و دی وخت کې وزیر ورنه جوړیږي او مسؤول ورنه جوړیږي نو خلکو د شخصیت سره لوبې کړي نو له کل حال عکسونه داسې قسم چې د شانه واخیستل شي د طرف نه واخیستل شي عکسونه ورته ورولېږل نو ما ته وایي چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک دغه برخې اخیستې د هغې عکسونه ماته راولېږه هغه چېرته دي زه متاسفانه چې ډېر زیات خفه شوم نو کله کله خو د ځینې انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې یو کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خفه شي رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی وایي د یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکس کړ څومره وېښتان چې د لاس لاندې راشي الله جل جلاله د دې وېښتانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوونکی دی د اجر ورته ورکوي دغه یو حدیث موږ اورېدلی خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت نفس موږ د منځه یوسو
ډاکټر صاحب یو خو دا ده لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غواړي یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسېدلې نه ده رسېدلې او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو دا خبر ډېر ښه تشریح کړئ دا یو ضرورت دی خو یو شمېر کسان دغه مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسې په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کوه مرسته به دومره نه وي 15,000 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشروي هدف زما دغه ډول کسان وو
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورت کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا و اعظم اجرا اے انسانانو تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کند سره ستاسو همکاري کوي دا په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا ستاسو اخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې داسې سهار نه راځي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نه کړي یو پرشته وایي چې اے خدایا هر انسان ته چې هغه خرڅه کړي دا غي بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اے پروردګار هر هغه انسان چې بخیل دی دا مال راتین کړي دا مال خو امانت دی دا مال خو د الله دی موږ تاسو ته اسه امانت راته کړي او دا راتین کړي نو هغه مال ته ورته تلف کړي یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا چې دا مال راتین کړي اے پروردګار دا مال ته ور نزای کړي نو چې پرشته یو انسان ته خیر ورته کوي یا دعا ورته کوي نو الله جل جلاله دا وایي دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل حدیث شریف کې موږ وایي تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړي چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشته دي ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او که زتاست دعا کوم نو پرشته ماته وش امین ولک مثل ذلك ستا دغه دعا د پرشته په حق کې الله قبول کړي او تاته هم الله جل جلاله ام دومره اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چې ورکو د خیراتونه چې ورکو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک را بلعکس کې چې دغه یو نیت دی او چا سره وی چې ولا ز عکس واخلم نو ولا مت خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید دی حقیقت نه انسان وخته پور تکړي هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر روز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شو د تاسو چې هغه کړي او انسانان دی په دې باندې ور لګيږي په درې کسان باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي په دوه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د تویل شي ولا شو پرانکای سره هم ولا شي پیسې بربادوي او کومکونه کوي د کند دی یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا برا وستل شي او د جهنم په ور کې ور شول شي او الله ورته وایي چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې دا سره شي دی سخی سره دی او کریم سره دی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې رضایت خطرناک خبر ده بل ځکه چې رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې په ځمکه کې وي چې فقیر دی کونډه ده او بې وزله انسانان دي په دې باندې تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په باندې رحم نه کوي ادا بډا انسان هم باید خبره باید هیر نه کړي چې کده شي داسې ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مثال وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمنۍ چې الله تعالی کړی امانت در نه واخلي باید دغه رحم د دوی په ځای کې وي
یو بل څه چې لیدل کیږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا چې یو شمېر کسان به د خیر خیرات و مرسته چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي ملګري سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دغه ته بیا څومره دغه غریبانو دغه فقیرانو دغه بیوزلو حق تر پښو لاندې کیږي
که چیرته دا خپلوان غریبان وي چې وات المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين نو دلته الله جل جلاله دا خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي. نو که چیرته دا خپل انسانان چې کوم وي هغه غریبان وي، مثلا د انسان مور غریبه ده، پلار یې غریب ده، دا خو حق د مور پلار، خو د ورونه او د کاکاګان او ماماګان دغه انسان غریبان وي او دی بډا انسان وي، نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول، یو د ده دا حق شو چې هغه د ده خپلوان دي، ذوی القربا دي، او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي، فقیران دي، څه نه لري. نو لیک انشاءالله چې څه حرج نشته، خو که چیرته لکه تاسو مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرستې ته، او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ورباندې جوړ کړي او خپل یو په اصطلاح باندې نوم ورباندې وګټي، او یو داسې یو شي چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردۍ مرستې وي او انسان خپلو خپلوانو ته ورته ورکوي، نو دغه بیا ډېر لوی جرم دی. او کله کله که داسې وشي د مثال په دې باندې چې فقیر پاتې شي، کونډه پاتې شي، داسې یو انسان مرسته واخلي چې هغه د دې مرستې مستحق نه دی، نو دا ډېر زیات لوی جرم دی. په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي، او خاصتا بیا داسې بعضې مرستې حکومتونه دي، مثال په دې باندې زکات دی. د زکات لپاره الله جل جلاله هلته خلک مشخص کړي چې زکات چاته ورکړي شي، دا فرض دی. که داسې یو انسان ته زکات ورکړي شي چې هغه د دې مستحق نه وي، یعنی فقیر او غریب نه وي، نو دغه سړي زکات هم دا هم په خطره کې کېږي. او د مثال په توګه باندې دغه د قربانۍ غوښه ده مثلا چې الله جل جلاله موږ تاسو ته دغه امر کړی چې د قربانۍ کوو، نو دغه د مثال په توګه باندې که داسې یو انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي، نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی. نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پرېږدي او خپلو خپلوانو ته چې هغه داسې انسانان چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي، دا یو ډېر لوی ظلم دی.
بله، که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه، که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي، مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې ار او راز په لارو کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي، ماشومان لیدل کېږي، سوال کوي. په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري، البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري. تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې خلک د خوارۍ خواته، د بېوزلۍ خواته روان دي؟
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې. دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارهګي زموږ ستاسو په هیواد کې اوس نه ده، د پخوانه موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو، افغانانو ته په میراث باندې پاتې شوي. البته اوس کچه زیاته شوې، ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنی حکومت چې دی هغه دولتونه ورباندې رسمي اعتراف نه لري، او داسې یو قسم محاصره غونته دی، او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي. او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي، د هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده، او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق ده چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی، امن دی. اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېر اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې. خو د نور مسائل هم چې دي، د کاروبار دپاره، د ځوانانو دپاره د کاروبار زمینه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي، خو په ټوله کې داسې یوه اقتصادي زمینه ورته برابره شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئو سره په ټکر کې هم نه وي، او ځوانان وکولی شي په هغه کې دوی کاروبار وکوي، په دې کې دوی خپله حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي. او دغه ځوانان چې هغوی اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې بهر ځي، د دې هم مخه ونیول شي، او په هیواد کې داخل کې ورته داسې فرصتونه ورته پیدا شي. او کله چې تاسو بهتر پوهیږئ هغه څوک چې بهر ځي هغوی ته هم کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کېږي، او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کېږي چې هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي، هغوی یو کار وي، خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي، هغوی نشي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي. هغه کېدی شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه ټکسواني وکوي، مثلا اوبر وچلوي، یا مثلا بل کار وکوي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی، د افغانستان یوه لویه شتمني ده، دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي، او کاري اقتصادي فرصتونه د لویو لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکوي. او د انساني مؤسسات هم دغه کار دی. زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایی ورکوي، زما په نظر باندې چې د مایی نیولو طریقه ورته وښایي، ځکه چې مایی خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ما ته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې، مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي، هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات، اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او کوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان، هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران، هر څوک په خپل کلي کې، په خپله قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، نو دغه حقوق باید تر پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان، او خاصتا هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري او کورنۍ دغه مبلغ ولېږي، یو فقیر کورنۍ ته ولېږي، د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری کې چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا لوی مصیبت جوړیږي. د سیاسي لوری چې دی هغه د خپل کار کوي، خو الاقل دغه انساني لوری د پاره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق کړي. هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او ارام دي. نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره، نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې مثال په توګه روژه ده، مثال په توګه لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې دا به ډېره یعنی ډېره لوی همکاري ده. خلکو دپاره وړه مسله ده خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته ماشي ګوري کوچني اختر کې مونږ اخیستې استاد څه نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمان ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچیانو موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو اول ته یتیمان ته ما ولېږو. ما ورته ماشي ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد طرف نه دی، فلانی 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړه بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو حتی د کوچنیانو په د نفسونو کې. ما ورته موجود ستاسو بوټان نه ویدي زړه نه دي، تاسو هلته درې درې هر یو هلک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصتا د میډیا دغه مسؤلیت دی، سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي، چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چېرې دا وضعیت همداسې پاتې شي په هېواد کې خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت سره
قم کېدلی سي؟ عقیده باندې چې د کاون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو د خپل کورونو چارې، د خپل دفترونو چارې سمبالو، خو د کاون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي، څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوري کوي. مثلا تاسو خپل ورور باندې، خپل مورکۍ باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې که موږ تاسو وګورو ده د الله جل جلاله دغه رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی، نه نه فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګرې د انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتماً ساتي او دغه نه دفاع کوي، خو دا کله کله د الله جل جلاله دی طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول او غنی بډای ما اچول چې اې دا غنی بډادي تلاس ور کوي او کینه ورته ور کوي. نو زه په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي. خو د موږ تاسو د امتحان وخت خور کې سرونه خکت خپل گریوان ته او هغه کوند او یتیمان او هغه کوم به وزد انسانان خپل ځان ته را حاضر کړو او د یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زموږ کورنۍ د یو حالت ته ورسیږي، موږ د فقیران شو، موږ په کوم روان شي، زلزله ور باندې راشي، یار باندې سیلاب راشي، بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي؟ نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي، سړی خفه کیږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه به انشاءالله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي لکه څنګه ستاسو خپل خبر کې ویل کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو ځل بیا هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوزلو لاسنیوی وسی؟
ولز ما خدا نظر دي چې مونږ او دا پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو. الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو. دا حاکم نظام هم مسؤل دی او بډای انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو گاونډي په کور کې شوروا پخه ده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي، دا هم ور باندې حرام دی، باید ته باید لږ ولي خیر ورته زیات. او د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړی وو، غوښه لګلی وه، سر یې پات شوی و، سر یې بیا کوم ګاونډیان ته لګلی وو، هغوی بل ته لګلی وو چې مونږ غوښه شته، و کورونو باندې سر د پسه تاو شو و بېرته بیا خپل کور ته راغلی و، بیا د سړی خوشحاله و چې الحمدلله خلک سره څه رزق روزي شته. نو ټول مسؤلیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بېوزله انسانان حقوق باید پښو لاندې نه شي، ټول باید ورته متوجه اوسېږو او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې ویریږو او داسې یو فکر وکړو چې کېدای شي باندې زموږ استاد په اولاد باندې یو حالت راشي، دا به ډېر زیات دردون کوي او ډېر زیات ناراحتي به کوي. نو مخکې دا چې موږ داسې باندې حالت راشي، باید فقیر او کونډه او مسکین باید هېر نه کړو او بل دا مثلا هم هېر نه کړو، د زه روانه به سوچ دغه همکاري چې موږ دغه سره کوو لکه مخکې چې ما ودا د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو. او بل دا چې الله وایي چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، سبا کې نه درشم نمبر آیته وي. تاسو چې خرچه کوئ په غریبانو فقیرانو باندې، الله جل جلاله تاسو ته بیرته در کوي او الله چې خیر دې روزي روزی ورکون کده مونږه غټ مشکل ده چې مونږه روزی پسې ګرځو رزق زمونه ویر شو چې الله دې سبحانه وتعالى نو باید مونږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزی رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسائل خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کده او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کده او منع کون کده دا الله جل جلاله پرک ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړی او کله ورته ورکړي ټول مسؤلیت دی او موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو به هر یو که په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسؤلیت یو بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان ودرېږو یعنې قلبن ورسره ودرېږو
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندی سلامت اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
درمنه دوستانو دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزن کسانو سره د مرستي پاک له خبري وشوې لمک سره میلما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه فرض کې چې است علم مال او ملګری
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
دریا دم خوگی گی دستا پتلو منی چی کورو
کناچم خوگی گی یاباز زنیم چه هی تا با داغت با مرم دل با رجانان نیم بی کاتی بردی دلک مازدان با دلخان نیم بی کاتی بردی دلی مرا غزدان با دلخان نیم بی کاتی بردی دلک مازدان